د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ټاکل شوی چې د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي چې د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوی دي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې له دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د افغانستان ټولنه پر ملایانو، اشرافو، منځنۍ او ټیټې طبقو ویشل شوې او پکې ویل شوی دی چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزاوې ورکول کیږي. پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي دي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتراند پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پرولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نوره هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. پروسه ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویل هله د چې ایران ژر تر ژره د خبرو میسته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کېږدي. ښاغلي ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې د هم لیکلي چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی. هغه زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو حملې وشوې. خو دا ځل به حمله د ده په وینا تر مخکینۍ هغې ډېره سخته وي. د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي و چې له واشنگټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې نه اغېزمنه ده او نه ګټه کوي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشار سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران بنن په مسکو کې د اقتصادي همکاري او همدرز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریه د مخکینی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشار په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړو د روسي نږدې متحد وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد انډونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهم نیمای کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. د سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغي عدل ویل اوه میچ څخه پیل شوی او د همدې میاشتې تر 13 می پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه وایي چې له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې دوی تل د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسله یاده کړې ده.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لشپژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومېدل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري
پر ټولنیزو شبکو خبرې شوی ویډیوګانې ښایي چې د ایران او ترکیه په سرحد کې لسګونه افغانان د سړو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي
د ترکیه پولیسو له خوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې نهر ساتلي وو وروسته یې بوټونه جرابې جامپلونه اخیستل شوي ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 12 بجې راړول شوي
او په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګری میرمنې وایي د اروپایي ټولنې پانګونې باید د ښځو ځواکمنتیا په رښتینی ډول تضمین کړي نور مطالب هم لرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1404 هجری المریز کال د سلواغي یا دلوي اتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري ل 28 نیټه سره برابر ده د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پر لپسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي د پداسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړي چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستي زلزلو له امله سخت زیانمن شوي دغه سازمان سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپان په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د هوا دا ناوړه شرایط خای د خړو د نامنۍ او خورځواکۍ ستونزې لا پسې ژورې کړي د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډیری سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې ونې لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار کونړ لغمان نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست پکتیکا پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي اف ای او زیاته کړي چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکي خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل د رغېدو په بهیر کې ځان د خوړو نه خوندیتوب او خورځواکي نور هم زیاتوي دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې لدی وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي لوګي پاړاندې خنه خودلې و ویلي و چې د ماشومان خورځواکي عموما په دې موسم کې تر ټولو لوړی کچې ته رسیدي یادونه ده چې په وروستۍ او څورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې لاملې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو لمخې یو شپې ته کسان مړاو نګدي یو سل لس ټپیان شوي یو شمیر افغانان وایي واور او باران خای ډیرو تر رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت ده د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار دری او زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ اورښتونو سخت ځپلې دي
باران وشو یخنی ډیره ده ماشومان که خوب نشکله موږ خپل که خوب نشکله یخنی د بيداره کړه ده او خټي دي او خیمه دوبونه ډکه دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت دي موږ سرپناه غمو کې کورن لجول
د همدی ولایت سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي اتاوله هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه
حکومت را ته خیمه را کړې دي موږ غواړو حکومت نشه موږ ته سره داسې کومک کوي چې زمونږ دایمي د پاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتیزم کو نه وځو ول چې د زراعتیزم کې د ډیر زیاتې چکړې واور شوې ده خټي شوې دي او دلته ژوند ګران دي
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د واور او بارانونو لامل د بیکاری او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلی اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
باسپوری ووروز جته ستونزې جوړې کړې دي دلته ډیر خلک د سونګ لپاره لرګي نه لري چې خپل خونه پرې ګرمې کړي دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري بل خو برق نشته غاز هم په دې موسم کې یو کیلو ان تر شپېتو افغانۍ رسیدلې دي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکروس تلال وړاندې د پراخه بیوزلې او بیکاری راپورونه ورکول شوې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق صف ویلی افغانستان د ماشومانو د خورځواکۍ لترټولو سخت نورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان له شدید خورځواکۍ کړيږي دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28 په خپل اکسپانه خبرداري ورکړی چې شدیده خورځواکي کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان ل واکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او نجونو د حقونو او پر هغه د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د خځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وای کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روز مری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لری کېدل اسانه خبره نه ده. نو موري دغه څرګندونه د سټیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د جنو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر ورته تحمل کړی دی. کله حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو، افغانستان به خپل ځان له خپل نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داده چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي مملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې خزو او له هغوی مملاتړ په یو لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي لا افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې خزو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوی محدودیتونه لري شي. د ملګری ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې د یو خبريال د پښتنې په جواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وچه د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګیدلې محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبری غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبه په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغه په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سم دستلری کېدو غوښتنه وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمیر افغان خزو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راس لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شي وي پروسوی کې په دې لارو لاسکون افغانان د سخت یخنۍ له کبله مړ شوی دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیه سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو ورسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او اورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلای.
ازادي رادیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یوم لشيوي انسان جسد خي ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅي په بیرته په سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي رادیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخشيوي جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتون کې دا کوي چې د افغانان دي. د پیښیني شاهدان ادا کوي چې د ترکیه پولیساتو لدی کسانو بوتان او ژمنۍ جامع اخیست او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو یې ثبت کړی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیه تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ لامل عمل شوې دي.
تر څو دې افغان ماجل چې موږ یې 15 په 15 کال تر منځ دي دوی ادرې د پیښور څخه نو ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرته اوسېدونکي وغوښتل د ایران مرضي کړو خان صدر بابا نور برلاچی نور په ترکیه خاورې ته اوښتي. د ترکیه پولیسو لخوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې ځان سره نهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه جراب جمپرونه اخیستل شوي شکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2:00 راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 15 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په افغانستان کې فقر بې وزلي او د کار نشټوالی لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سختو مرګونو لارو له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي. هغه لارې چې د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لسګونو افغان کډوالو ژوند دخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نورو خبرې شوې ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکې زلمی ښکاری چې لاسونه او پښې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاری چې لاسونه او پښې د یخ وهلو لامل زیانمنې شوي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو تر اوسه د دغه پیښې په اړه په رسمي ډول کوم پرګون نه دی خودلې. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتر اوږدواله لري، د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ یو ډېر خطرناک لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله لسخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي، خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یو میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. د ایران په ورستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل، یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوی دي. د آزادې رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لک تر لګه یو وژل شوی افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم آزادې رادیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی، د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي رادیو د ایران د څنګ فردا رادیو د مندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجدی په 13 په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان ل خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټ ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو د بشري حقوقو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانانو د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاسل ځوان امیر حسین مرادی یادونه کړې. د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودري سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځې وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 14 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8 هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنوی نور وژل شو افغان ادب او پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولای، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړي. اخوا له دغه ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړې چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخ او د رژیم زد باندې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغه وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان هرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړي چې لک تر لګه شپږ زره یو سلو شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې لانیږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دې او د مړینو تلفات خای تر دې ډیر لوړ وی. تایم مجلې د یک شمه پرز د ایران د دوه روغتیاي چارواکو په اوله ریپورت ورکړی چې د جدي پاتلا سمونو لسمت په دوه ورځو کې چې د حکومت خنړې ځپنی خپل اوج ته ورسېدي تر ډیر شو زره پوری خلک وژل شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د هم په پای کې د خبرونه ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای ټولنې د نویو طرحو په اړه وایي چې د پنګونې باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي. ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا پر اختینی ډول تضمین کړي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې ډېرې خزي په تیره هغه نجونې چې له زده کړو محروم دي، سره له دې چې خې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دوه پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي کړي.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي، څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بیلابیلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي، ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینه برابرولو موارد هم شامل وي، تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو هم جنو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنی دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بیلابیلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. د ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روسنې سلام مشورو، بازارونو او مالی خدماتو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالی طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مسولین چې د دې پروژې عملي کوونکي دی وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدماتو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې پکې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري، خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. د هم چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید از کسان چی غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای شي ډېر شي نظریه ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای شي د ځان تر څنګ د نور لپاره هم د کار زمينه برابر کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي په هنتونه او زده کړو محروم دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نور ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړې لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالی خدماتو ته د لاسرسي په خوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2018 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوي چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت له خوا پرې لګیدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخینه ولیده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کي کرمونه وکړلی سکون کو زبرشتا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کرمونه وکړلی سکون کي برات روغ جوړ او صحتمند او ستړي او د صحت جامې بون پتن خوشا سکون کو مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یی لایک او ما چې مکل دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کرمونه سکون کي وای لخل زنون سره د یو لسم ګی جغرافیه مزمن کتابچه او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر هم سره نوٹ کړئ. کله مونږ غواړی چې کون کون نن ورځ مرسته تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هله د شي تاسو ټول کله مونږ د کون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو کترمن زکون کو وس هم راګرسو د خپل نوې لوس پر لور پنيز منوستا سودنن مزي لوس کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبروس کارو پېژندنه. ینه په نړۍ کې ډبروس کار چې ته وای کیږي او څه دولت ډبروس کار موږ او تاسو لور لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ تاسو په تیر لوستل کې د ډبروس کارو په حق معلومات لاس تر راوړل خو اوس لبي هم موږ تاسو لومړی د ډبروس کارو پېژنو چې د دې د ډبروس کارو من شاده چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبروس کارو لاس تر راوړل کېږي. موږ ویل سوچ د ډبروس کارج منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبروس کارا د ونو او بوټو د ډبريني پاتوشيني دي چې د جيولوژيکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼه ته تغیر غلي دي او د دغه بڼو د تغیر سره د ډبروس کارو باندې دغه نباتات پاتوشيني په ډبروس کارو باندې تبدیل شوي دي. موږ به یلې سودرنو زکون کوچی د ډبروس کار چې دی په خپل د نړۍ یو مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبروس کارو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبروس کار چې دی کډر منو زکون کوز مرستا سو د ژوند کې یو مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکرو بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو ځکون کولمړنۍ ډول چې دی وچ سکرو یا هم انټریست سکاره په نامه سره یتي چې دا ډول سکاره چې دي ترونه ځکون کو خپل ذاته ځنګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره ده یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې د لوګي یا هم دوت چې دي په کومه اندازې سره دي نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی. کوم چې دغه سکاره د کوک ته جوړول لپاره د ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دوت چې هغه دوت په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچې ریتاس په خپل روزمره ژوند کې دغه تاسو سکرو سره مخامخ سوال چې هغه لوګي نه کوي به تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده، یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې ترڅنګ در مونږ زده کوون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنگ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌ای سکرو په نامه سره یاد سیږي. او د دې ترڅنګ درنه ځکون کو دغه سکرې چې دی په څلو کې 15 هغه سکرې چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یاد دي چې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي سکون کو اخرنی ډول سکاره چې هغه په خپل د تور د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دوغه ډبرو سکاره چې دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم هامو سکرو ته ډیر ورته دی، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتوال چې دی خام سکرو ته ورته دی، یعنی رنگ چې دی خام دی او تو دوه خیلش ده او د عمر له پلو څخه خام او تازه ښکاری ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې دا سکره هم یو له مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس کپلن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لمړنه په خپل بوچ یا هم د انتریس سکره دی، دوه هم د کیر د ډبرو سکاره دی، درې مې د مچار یا هم لنګیت سکاره دی، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل، اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنې. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتیسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمیر نور سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي. او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د روسیه یې په ټوله لویدیځ اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ در مونږ زده کوون کو د انګلستان د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی. د دې ترڅنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز سری په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده. او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکار نه دي راایستل شوي، یعنی په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویل سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو
ټولو لوی زیرمی لري چې له هغه لوی صادراتي هوادلو جملو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم اشارونه چې دی لویدیس ورجینیا د پلنسینیا د الینیاز دی کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدر منځ د کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لوی وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوښدو کې او دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې موجود دی چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هوکی څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې کچېره مو راتاس وو یو درنو زده کوونکو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو قانونه د شمالي نیمه کره سره کچېره مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو نو په جنوبی نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي داسې چې د جنوبی ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو قانونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکی پنځوس برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده همدارنګه د دې ترڅنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر اندایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی یا هم وس صادروي چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې چلوسکیا د سویډن استرالیا ته صادروي استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان جنوبی کوریا ته صادروي همدارنګه آلمان خپل ډبرو سکرو یو شمیر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې د کورونو په تودولو کې د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو په نړۍ کې پیژندل هله چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دند کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو کره د سیس څخه مې ستاسو نور نو کتر مونږ د کون کوستا د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سي هله د چیف سم تر لاسه کړی وي او په یو څه پوسي اوس تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حاضر کې حاضرېرم د لافه ما شو وخت ورته
د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو ګل رئیس کون کو زې برښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن بنزله سم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي نو قدر منو زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کې باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب شاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ قدرمن زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې دویم هندي او اردو ژبې دریم اړیکی او نړیوال کېدنه دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکړه به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي قدرمن او خوښ زده کوونکو د لاست په پښه بو کې لمړی مرو تاسو د باقلی کلیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو خوښ زده کوونکو سلاوی ژبې په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشای یې هم انشای په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي په سلاوی ژبې باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبې شیدم مروجه ده یې هم د دې د توګه سره ریواج لري همدارنګ د دې تر څنګه درمونه زکون کو د مسیحات لمړي پیری په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبيله د ختیځي اروپا لوی برخه مونږ ولای چی په لویدیځ کې بیا بیر د جرمني قبيله او په جنوب کې اریایي قبيله استوګنه درلودل چې د پنځمې پیری څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیل بیلو خاو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې ریواج لري همدارنګه قدرمن او ګلالي سکونکو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات محلي لهجې لري یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې تر څنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې تر څنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره ریواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي نو د دې تر څنګ د منو بلري زکون کو د سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو جملو څخه په خپل هنګري بالکان یو څه خلک او همدارنګ چایکان سلوکیان پلونډیان صبر سربیان او همدارنګ بوسایان کروتایان بلغاریان او مکدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبه سره یو بل ته ورته والی لري یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبه چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبه د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې لهجاګانې یو بل سره ورته دي او له دغه څخه لسانګو څخه اخصر شوی ده نو درمن زکون کو تر دې دم پرې مراته سو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هله د شي تاسو سم معلومات ترلاسه کړئ او سیری او یوسف اوسی او سیری اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مو تاسو هندي او اردو ژبه وو پیښنه چې هندي ژبه کوم ژبه ته ویل کیږي او اردو ژبه کوم ژبه بلان او خلاص ډول سره کچیر و یو هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمیر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مروجه یا هم ریواج شوی ده همدارنګ اردو ژبه چې ده درنو زکون کو د پاکستان بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوی ده او له فارسي سره ګډه شوی ده یعنی یو د بل سره ګډ شوی دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړ شوی ده رامستقر کړل ده او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان بنگلاديش او هندي وی برخي ګډه ژبه وګڼل شوی ده چې پاکستان بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت
په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1450 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شدون کې چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدر منزه کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د پتهینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځینو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بېرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کېږي چې د دوغه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکون کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه وپیژندلې، هیله من دیم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپیژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زکونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکی معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې په خوا نوې موجودي او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خو یو حاصلات په هره کې وپوهېږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلې سو هغه لیر پاسلی څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای سو، او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوي عصري ټکنالوژي ته شو ورسوي، د تمو را تاسو د اسانتیا برابرې وي، تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ کون کو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نسو لمنځ وړلای، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو، او لیری واشنل لمې سخیوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمينه برابر کړل ده، چې شمې سالې موږ تاسو داس ویل سو کچيري د بدر تی مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړی دي، دغه مالونه وغړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارې ټکو او له نیویارک څخه بیرته د بوې تواریخ کو نه دغه وارد کوون کی توکي چې دی مرتبس کول سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په اړه کې ډیسکاس وکړو د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نمونی پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل د معلومات وایي د معلومات کرایه د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو او هلی کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمن زده کوونکو هغه وسایل مرتاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمن زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچیر مرتاسو غواړو د هیواد د جغرافي موقعیت په حق له د هیواد د جغرافي بیش د هیواد مشري بیش د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمکه د کائناتو پوجمی د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په اړه کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه ځکه چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغه ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغه د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغه د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې پزماکه باندې راغلي و د زمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملرون کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګ به سیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل داسي وسایل مې ستراغلل چې دغه لری واټن او لری فاصله په لاند وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څه پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لاند ډول سره کولای شو چې هغه ته وایو چې اسري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چمنځني لند او ورسته د اف ام سپیلری همدارنګ ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپور مکی دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمن زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړو او سیږي وسام د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایست، دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې راځئ. شواخت ته غواړم د علاقه مند